اسکلت های روباتیک برای کمک به افراد فلج، سریع ترین موتورسایکل برقی جهان و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، به کاروان خوش آمدید. من داود صدیقی هستم و در نیم ساعت آینده با پیشکش کردن گزارش ها و مطالب جالب از جهان تکنولوژی با شما خواهم بود. با پیشرفت تکنولوژی، ربات ها و اسکلت های مختلف روباتیک سخت و فلزی ساخته شده تا افراد فلج را کمک کند و یا برای افزایش نیروی فیزیکی سربازان در جنگ به کار برده شود. ولی این ربات ها وزن زیاد دارد و استفاده از آن راحت نیست. برای حل این مشکل، ساینسدانان پوهنتون هاروارد میخواهند ربات‌های کمکی را از مواد سبک و انعطاف‌پذیر بسازند تا استفاده از آنها آسان باشد. در بیشتر بریم گزارش.
تیم گتوس حدوداً 10 سال پیش در جریان آب‌بازی از ناحیه کمر جراحت برداشت و فلج شد. او حالا ساینسدانان پوهنتون هاروارد را در آزمایش سیستم روباتیک کمک می‌کند که برای فعال کردن دست و بازوی افراد فلج طراحی شده است.
طوری به نظر می رسد که مرا تشویق کرد تا بیرون بروم و چیزهایی را تجربه کنم که قبل از این فکر می کردم از انجام آن عاجز هستم. ما تقریبا هر هفته نوع جدید دستکش، نوع جدید سنسر و نوع جدید سیستم کنترل را آزمایش می کنیم و عکس العمل چنین کاربران ما را در مطالعه کمک می کند که آیا ما در مسیر درست در حرکت هستیم یا خیر.
کانر والش، طراح ربات و گروه کاریش با کمک بنیاد ملی ساینس، دستگاه‌های پوشیدنی نرم را ساختند که پرزه‌های مختلف حرکی آن و یک پروسسور کوچک وصل می باشد. هنگامی که بیمار مبتلا به فلج یا سکته مغزی سعی می کند دست خود را حرکت دهد، میکروپروسسورها آن را حس می کنند و دستکش یا آستین نرم مانند عضلات عمل می کند و بیمار را قوت می بخشد و او را در تلاشی که برای حرکت دست کرده است کمک می کند.
یکی از چیزهایی که ما در مورد انجام آن فکر می کنیم این است که چگونه می توانیم عملکرد آنها را بازسازی کنیم تا بتوانیم این افراد را قادر سازیم که بیشتر مستقل باشند.
در حال حاضر چالش در ساختن ربات ها این است که این ربات ها باید طوری ساخته شود تا راحت پوشیده شود و حرکات منظم انجام دهد.
اگر بر سنسر کف دست فشار وارد کنید، این همان حالت است که ما کاربر را کمک می کنیم که نخست دست خود را باز کند. سپس اگر به طور دوامدار با همان نقطه تماس داشته باشید و یا آن را بار دیگر فشار دهید، شما را کمک می کند که دستتان را بسته کنید.
ربات های نرم شبیه لباس مخصوص شنا به نظر می رسد، ولی در میان لایه بیرونی و داخلی پارچیان بالون های کوچک تعبیه شده است. زمانی که ربات فعال می شود، بالون ها از هوا پر شده و لایه داخلی آن به پوست بدن می چسبد و لایه خارجی هوای کم دارد تا دست به طور کامل حرکت کند.
لایه بیرونی دستکش از پارچه ساخته شده که نسبت به پارچه داخلی انعطاف پذیرتر است. زمانی که هوا داخل بالون های کوچک در میان لایه ها شود، تفاوت خصوصیت پارچه ها باعث ایجاد این حرکات می شود.
دکتر سابرینا پگانونی با استفاده از این ربات می خواهد آزمایش های جدید را برای معالجه بیماری ضعف عضلات انجام دهد.
نیاز به وسایل کمکی در حال افزایش است، زیرا با انکشاف روش های معالجه طول عمر افراد بیشتر می شوند و این کار عالی است. اما در این حال ما نباید فقط طول عمر آنها را بیشتر کنیم، باید زندگی آنها را پربارتر و فعالیت های آنها را بهتر سازیم.
فقط از چند ماه به این سوی ربات ها را آزمایش می کند، اما برای آینده بسیار خوشبین است.
من امکانات مختلف را می بینم که فقط چند مدت پیش برایم ناممکن بود و حالا طوری به نظر می رسد که واقعا کارهایی وجود دارد که می توانم انجام دهم.
انکشاف چنین ربات ها در آینده ممکن باعث تغییر مثبت در زندگی افراد معلول شود و آنها بهتر بتوانند خود را کمک کنند.
کیلوگرم څه شی دی؟ او څنګه د استاندارد وزن په توګه ټاکل شوی؟ په دغه پښتنو اوس یو لوی بحث روان دی، خو اصلي کیلوګرام د اوسپنې یوه ټوټه ده چې له شاوخوا 140 کلونو راهیسې د فرانسې په یو لابراتوار کې ساتل کیږي. پرې اړه دا رپورټ وګورئ.
دا د اوسپنې هغه ټوټه ده چې له 1990 کال راهیسې د یو کیلوګرام د معیاري وزن د واحد په توګه د فرانسې په یو لابراتوار کې ساتل کیږي. خو ډیر ساينس پوهان وایي چې د وسپنې د دغه ټوټې وزن ښایي له 1 کیلوګرام څخه زیات وي.
کله چې له جابې څخه راوېسل شي لږه ککړه وي چې د پاکولو په صورت کې کتله تغیر کوي. په همدې خاطر د کتلې د تعریفولو لپاره تر ټولو ښه طریقه نه ده. لاتیرو شاوخوا یو سر ډیر ښکلنو راهیسې د وزن د معیار په توګه ورڅخه کار اخیستل شوی، خو د کتلې د ټول سیستم د ناکامۍ مهم علت هم ګڼل کیږي.
د نومبر د میاشتې په شپږمه ساينس بوهانو د وزن او اندازې په نړیوال کانفرنس کې پریکړه وکړه چې له دې وروسته به د اندازې کولو ټول واحدونه د فزیکی عاملونو په ځای د جاذبه، د قوې او د نور د سرعت په شان طبيعي پیښو لمخې تعریفيږي. په دې توګه به یو کیلوګرام یو کیلوګرام وي او د نور د سرعت په شان به هیڅ کله تغییر نه کوي.
دغه توافق ته د رسیدو لپاره ډېر هڅې وشوي.
اوس پښتنه پیدا کیږي چې دغه تغییر ته څه حاجت دی. علت دا دی چې د فرانسې په لابراتوار کې د وسپنې د ټوټې وزن د وخت په تیرېدو سره یو څه تغییر کړی او هیڅ کله دقیق نه دی. او کله چې انجینران په کوچنیو واحدونو له وزن سره سر و کار لري، دغه لږ نقص په لوی نقص بدلیږي او همدومره لږ نقص زمونږ په تلیفونونو کې د مایکروچیپونو موثریت کموي.
موږ دې ته اړتیا لرو چې بیلابیل واحدونه اندازه کړو، ځکه نواقص په چټکۍ سره زیاتیږي.
په نوي سیستم کې به هیڅ نواقص نه وي او ساينسپوهان وایي په راتلونکي کې به د پرمختللې ټکنالوژۍ لپاره لاره هواره کړي.
د چین د شانګهای په ښار کې د چاینا امپورت ایکسپو په نامه د ټکنالوژي یو نړیوال نندارتون جوړ شو او بیلابیل پرمختللي تولیدات پکې وښودل شول. دغه نندارتون په اکلا پام وکړئ ډیر پورته.
د چین د شانګهای په ښار کې د نومبر د میاشتې په لومړیو کې د ټکنالوژي په یو نړیوال نندارتون کې د ټکنالوژي نوې تولیدات وښودل شول. د امپورت ایکسپو په نامه دغه نندارتون شینی مشتریان د نړۍ د ټکنالوژي له نویو تولیداتو او پرمختګونو سره آشنا کړل. د ایرو موبایل شرکت لخوا جوړ شوی الوتونکو موټر د ډیرو نندارچیانو توجه جلب کړی و. د دغه شرکت رئیس ژمنه وکړه چې له چین سره به خپل همکاري زیاته کړي.
د چین مارکیټ موږ ته ډیر اهمیت لري. موږ د موټرو د صنعت لپاره په چین کې خراتونکو وینو، ځکه د چین مارکیټ په سرعت سره د ودې په حال کې دی. موږ باور لرو چې شخصي ترانسپورت ډیر موثره کولای شو. چین زموږ لپاره د وخت او ځای له پلوه تر ټولو مناسب مارکیټ دی.
د نندارتون په و بیلابیلو برخو کې د مصنوعي ذکاوت لرونکي وسایل، زیرک الکترونیک وسایل او پرمختللي طبي وسایل وښودل شول. په نندارتون کې خودل کېدونکي تقریبا نیمای شیان د لومړي ځل لپاره په چین کې خودل کېږي.
لکه څنګه چې ولسمشر شي د نندارتون د پرانستې پر مهال وویل چې د ټکنالوژۍ پرمختګ د خلکو ژوند ته ګټه رسولی شي، په همدې خاطر موږ د دغه هدف د تحقق لپاره کار کوو.
د فیلپس د شرکت د سیټی سکن یو سیستم دغه نندارتون له مهمو توکو څخه ګڼل کیږي. دغه سیستم د تصویر د ترکیباتو د پیژندنې لپاره له رنګ څخه کار اخلي او د تشخیص پروسه اسانه او چټکه کوي. له سلو زیاتو چینایي شرکتونو پریکړه وکړه چې وی پیری.
زه خوشحال یم چې نن موږ د خپلو تولیداتو د معرفي کولو لپاره داسې یو موقع پیدا کړه. موږ تملرو چې د چین مارکیټ کې به ډیر تولیدات خرڅ کړو.
د پاناسونیک جاپانی شرکت خپل دوه ډیر خاص روښانه تلویزیونونه په نندارتون کې وښودل. کله چې دغه تلویزیونونه د ترانسپرنت په موډ کې وي، خلک په وضاحت سره د تلویزیون په شا کې هر څه لیدلی شي.
مونږ د چین مارکیټ ته ډیر اهمیت ورکوو. په همدې خاطر مونږ خپل تر ټولو پرمختللي تولیدات دلته راوړي چې دوی یې د لومړي ځل لپاره تجربه کړي.
دغه نندارتون د نومبر له 15 تر 18 پورې دوام درلود.
د 5G انټرنټ د وسله لپاره د امریکا د هیوستن، انډیاناپولیس، لاس انجلس او ساکرامنټو ښارونو کې موجود دي. د نړۍ نور برخو ته د شبکې په پراخولو کار روان دی او ښایي په 2020 کال کې ډیره پراختیا ورکړي. نو تفصیل پرې وکړئ.
د مدیترانې د بهیرې په غاړه پروت کوچنی هیواد موناکو کې د 5G انټرنیټ انټنونه نصبېږي چې دغه هیواد اوسیدونکو لپاره چټک انټرنیټ ته د لاسرسي زمينه برابر کړي.
د Exactement. On est en train d'installer des antennes sur à peu près tous les toits.
موږ د ټولو بامونو په سر انټنونه نصبو ځکه غواړو چې ټول هیواد تر پوښښ لاندې راولو. دغه انټنونه دي چې تاسو یې زما تر شاوینې. موږ یې د نصبولو کار شروع کړی. په دې کار سره به ټول هیواد قوي انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړي.
د 5G انټرنیټ شبکه څه شی ده؟ کله تخنیکی جزئیات ورته شو ویل شو چې دغه شبکه ستاسو بي سیم وسیلو ته قوي او چټک انټرنیټ برابروي.
La 5G c'est 10 fois plus de puissance.
د 5G انټرنیټ له اوسنی انټرنیټ څخه لږ چنده قوي دی. په دغه انټرنیټ سره په کورنو کې ټول ملټي میډیا وسایل له قوي انټرنیټ سره نښلول کیږي. له دغه انټرنیټ سره وسیلې په چټکۍ سره نښلول کیږي او له انټرنیټ سره د وصل کېدو د انتظار موده لږ چنده کموي. په دې توګه له انټرنیټ سره د وصل موټرو لپاره او هم په کورنو کې له انټرنیټ سره د وصل شوی وسیلو لپاره ډیر اغیزمن تمامېږي.
د 5G انټرنیټ لپاره جوړې شوی وسیلې هم د اوس مارکیټ ته راوتلي. خو د انټرنیټ د اړتیا وړ شبکې تر اوسه په ډیرو ځایونو که عمومیت نه دی پیدا کړای. کارپوهان وایي زمون کورونه او موټرونه ورځ تربلې له انټرنیټ سره وصلېږي. په همدې خاطر قوي انټرنیټ ته اړتیا هم زیاتېږي. د موناکو ترڅنګ دغه انټرنیټ به په لومړی پړاو کې په جنوبی کوریا، چین، جاپان او امریکا کې ګڼو سیمو ته وغځول شي.
نظر می اندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی در این هفته و مثل همیشه در این بخش اجراجان نوری ما را همراهی میکنه. سلام اجراجان.
دوجان سلام خدمت شما و خدمت بنیدو عزیز. برای باز هم چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی گرده هم آوردیم که با هم یک جای مشاهده میکنم. در میان اخبار جالب و جهان تکنولوژی در این هفته، حکومت عربستان سعودی اولین پروژه خانه‌سازی را با گزینه چاپ 3D یا سه‌بعدی آغاز نموده است. این پروژه خانه‌سازی نزدیک میدان هوایی شاه خالد در ریاض موقع دارد. پروژه جدید در همکاری با وزارت خانه‌سازی و بخش تکنولوژی و کمک شرکت خانه‌سازی هلندی با مصرف حدود 4.8 میلیون دلار آغاز شده است. برای حل مشکل خانه در ریاض، این خانه‌ها جزء پروژه بزرگتر 100 میلیارد دلاری میباشند. 5 انجینیر سعودی با تیم کاری هلندی اولین خانه ای را که با گزینه چاپ 3D یا سه‌بعدی رویان کار شده ساختند. ساختمان روی ساحه 75 متر مکعب حدود 25 ساعت را در بر گرفت. این ساختمان چاپ 3D برای علاقه‌مندان باز گذاشته شده است تا در مورد کارهای ساختمانی با کمک تکنولوژی جدید آگاهی پیدا نمایند. در خبر جالب دیگر از استفاده تکنولوژی در مسابقات فوتبال، محققان آلمانی در شرکت تحقیقاتی زمنز توسط یک وسیله انرژی علاقه‌مندان فوتبال را جمع‌آوری و تحلیل می‌کنند. شرکت زمنز می‌گوید با سیستم جدید می‌توانند مهم‌ترین علاقه‌مند فوتبال را حین مسابقه فوتبال با نظر به اعضای داخل استادیوم مشخص کنند. در این زمان سیستم جدید در مورد هر بازیکن معلومات را جمع‌آوری می‌کند و آن را تحلیل و ردیف‌بندی می‌کند. کامره‌های صوتی در اطراف استادیوم نصب شده‌اند و معلومات را به شکل نقشه 3D از داخل استادیوم نشان می‌دهند. افراد در جهان آنلاین در این زمان با تماشای مسابقه فوتبال، علاقه‌مندان فوتبال را نیز در داخل استادیوم تماشا می‌کنند. این سیستم انرژی یا سر و صدای علاقه‌مندان در هر ثانیه را جمع‌آوری می‌کند و نشر می‌کند. این کار می‌تواند روی بازیکنان در میدان مسابقه تاثیر مثبت گذاشته و آنها را تشویق به مبارزه در میدان مسابقه نماید. در خبر جالب دیگر از چین، پروژه جدید مواصلاتی میان جنوب سنگاپور و چین برای بهبود زندگی مردم در دو کشور و رشد تجارت میان هر دو کشور در نظر گرفته شده است. دهلیز جدیدی که در همکاری مشترک این دو کشور اعمال شده است، شامل مغازه بدون فروشنده است. مغازه در جنوب غرب چین در شهر چینگدو موقع دارد و طور 24 ساعته برای مشتریان باز است. این مغازه تمام تولیدات سنگاپوری را به فروش می‌رساند. افراد با گزینه شناخت هویت داخل مغازه میشن و با تلفن هایشان پول میپردازن. شرکت مبتکر تکنولوژی ویریتک این مغازه را با کمک استفاده از ذخیره کلاود برای عرضه اجناس در مغازه بدون فروشنده ساختن. این مغازه میتواند برای فروش اجناس سنگاپوری در چین کمک نماید. و در خبر جالب دیگر از نیپال، لطفاً غذای خود را میل نمایید. این جمله را پیش خدمت رستوران در نیپال برای شما میگوید که یک ربات است. اسم ربات جنجر است. روش قاب‌های غذا را مملو از غذای خوشمزه به مشتریان میرساند. تکنولوژی بانکی در کشور فقیر نیپال در نزدیک کوههای هیمالیا تازه است، اما اولین بار رباتی که قدان 5 فوت است و با گزینه هوش مصنوعی کار میکند، خدمتگار یک رستوران به کار گماشته شده است. نیپالی ها که اکثر علاقمند قلعه‌های کوه هستند، انتظار دیدن ربات در رستوران کوهی را نداشتند. شرکت مبتکر تکنولوژی پیرا ربات جنجر را زبان انگلیسی و نیپالی یاد دادند. در رستوران نوولو سه ربات جنجر که با گزینه های دستیار صدای الکسا و سیری شوخی میکنند با عنوان پیش خدمت رستوران کار میکنند. اولین بار بعد از اینکه موتورسیکل های پرواز کننده معرفی شدند، پلیس دبی عملاً با موتورسیکل های پرواز کننده تمرینات آغاز کردند. این موتورسیکل ها با گزینه های پیشرفته تکنولوژی ساخته شدند و با سرعت بالا حرکت می کنند و از زمین بلند می شوند. قرار است از سال آینده پلیس استفاده از موتورسیکل هایی که پرواز می کنند در ماموریت های پلیس استفاده نماید. وسیله که وای فای در منزل یا دفتر میتونه بهتر بسازه به نام لوما ساخته شده. این وسیله با گزینه های امنیت اینترنت، سرعت استفاده وای فای و کنترل والدین بر زمان استفاده اینترنت طراحی شده. قیمت یک لوما برای یک آپارتمان یک اتاق حدود $100 است. اپلیکیشن لوما رای ساده برای وصل کردن و کنترل لوما در منزل میباشد. وسیله جدید به نام زیا میتونه که از مصرف بیجای برق و استفاده از ایر کندیشن جلوگیری کنه. این وسیله در دیوار نزدیک وسیله ایر کندیشن نصب میشه و میتونه موقعی که شما خانه را ترک میکنین به طور اتومات ایر کندیشن را خاموش کنه و دوباره روشن کنه. از این طریق از مصرف بیجای برق و موقعی که شما خانه نیستین جلوگیری خواهد شد. قیمت این وسیله حدود $160 آمریکایی است. سولر لیف یا برگ شای آفتاب اسم وسیله جدید است که در هر جایی که شما باشید میتونه تلفن و تبلت و وسیله برقی شما را به کمک سولر یا شای آفتاب چارج کنه. این وسیله که به شکل برگ باز میشه میتونه چندین وسیله را در عین زمان چارج نماید. انتقال از او ساده بوده و وزن کم داره. قیمتاً حدود $100 است. برای فیلم برداری با هر نوع تلفن هوشمند وسیله جدیدی به نام اتم ساخته شده که به شکل یک پایه است. با وصل کردن تلفنی وسیله میتونه که به راحتی در مواقع مختلف فیلم برداری کنه. در بسته که به فروش میرسه مایکروفون و بسته لایت یا چراغ نیز شامل است. قرار است این تولیدات از ماه نوامبر به بازار عرضه گردد. این وسیله مفید و جالب حدود $100 قیمت دارد. فورتیجز به عنوان یکی از مهمترین وسیله به خانواده ها ساخته شده. فورتیجز با صورت اینترنت سیستم ضد ویروس، حفاظت از همه وسایل خانه که با اینترنت وصل شدن، با گزینه هوش مصنوعی، فراگیری سلیقه‌های فردی و دیزاین بهتر ساخته شده. این وسیله تکنولوژی حدود $200 قیمت داره و از اواسط سال آینده به بازار عرضه میشه. ویکسوری نوع ترایپاد یا پایه جدید برای تلفن ها و تبلت ها طراحی شده. این وسیله از طریق بلوتوت با تلفن و تبلت وصل میشه و عکس گرفتن با ریموت از او راحت تر است. پایه های این وسیله قاط میشن و اندازه همزی هم کوچک است. یک شرکت مبتکر تکنولوژی برای کسایی که مشکل خور زدن دارن نوع وسیله را به نام سنو سرکل ساختن که به شکل یک گوشی موقع خواب پوشیده میشه. این وسیله میتونه که از خور زدن موقع خواب جلوگیری کنه. این وسیله حدود $90 قیمت داره. یکی از چینل هایی که بر افراد کنجکاو ساختن برخی چیزها با شمول ربات ها را نشان میده چینل یوتیوب به نام دکیو یا ذهنی است که داوود در قالب ویدیوهای کوتاه قدم به قدم ساختن وسایل مختلف با برق و اینترنت توضیح داده شده. اگر کنجکاو هستین و میخواین که چیز بسازین میتونین که ویدیوهای چینل هم دنبال کنین. اسم چینل یادداشت کنین دکیو.
د موټر جوړولو شرکتونه د خپل چلیدونکو موټرو د جوړولو په سیالۍ اخته دي. همدارنګه د خوراکي موادو او نورو شیانو د انتقال لپاره د خپل چلیدونکو روباتونو د جوړولو لپاره هم سختې سیالۍ روانې دي. په دې ریپورټ کې د کالیفورنیا ایالت په بیکلی سیمه کې د خوراکي توکو د لیږدونکو روباتونو په هکله معلومات درکوو.
د کیوی په نامه د روباتونو د کالیفورنیا د بیرکلی په سیمه کې د خړو د راتونکو فرمایش غوړل لپاره انتظار باسي.
زموږ کوچني روباتونه د ښار په پیادهونو ګرځي او خلکو ته خواړه انتقالوي. د موټر لخوا د خړو د انتقال پر ځای چې په یو ساعت کې دوه تر درې فرمایشونه انتقالوي مکول شو ل شپګو تراتو پیری ووهو.
د ټلیفون د اپلیکیشن پر مټ مشتریان له رستورانت څخه خواړه فرمایش کوي. د رستورانت خدمه خوړه په نګدې روبات کې دی او روبات مشتری ته انتقالوي. که څه هم په روباتونو د خوړو انتقالول ایوانه وی پدیده ده، خو د کیوی روباتونو له موانع څخه د ځان ساتنې او په وخت باندې د فرمایش در رسولو په خاطر په شپږ کمرو او داس سنسرونو چې واټن اندازه کول شي مجهز دي.
په دغه هیڅ کې خودل کیږي چې د خپل چلیدو یا اټو پایلټ سیستم څنګه فعالیت کوي. دغه سیستم د موټر او انسانانو او سکوټرونو تک کشفول شي او ځان ورڅخه ساتلی شي.
روباتونه د شپې له خوا د کیوی شرکت مرکز ته ځي او هلته د لاخه فعالیت لپاره مراقبت کیږي.
One thing that's happening right now is that the
autopilot system is په اصل کې سيوري ته ګوري او فکر کوي چې دغه سيوري یو نوې دیوال یا سرحد دی او هڅه کوي چې ځان ورڅخه وساتي. موږ نه غواړو چې دغه کار وشي.
کچره د کیمرې سیستم لکه اول ویږي، یو بل سنسر روبات په وخت باندې دروي. د روبات د خوندو د څارن لپاره د کولمبیا په پوهنتون کې یو ټیم ناشتي او حرکت څاري.
But it's basically a bunch of people.
دا غټیم په اصل کې د خلکو یو ډله ده چې د گیم وهونکو په تیر ناس بي او روبات لری څاري چې لکم شي سره ټکرونه کړي.
که څه هم د روباتونو لخوا د خوړو انتقال په ظاهر کې ډیر ساده ښکاري، خو په اصل کې د 15 دقیقو په موده کې د خوراکي موادو د یو فرمایش انتقال ته کوو ګورو نو ویل شو چې بټنا پراتون کې د انسانانو لپاره د اسانتیاو د برابرول په برخه کې ډیر ګټور ثابت دی.
ARC شرکت نوپای بریتانیایی نخستین موتورسیکل برقی خود را در شهر میلان ایتالیا معرفی کرد. این موتورسیکل ویکتور نام دارد و گفته می شود که سریع و پیشرفته است و قیمت آن بیش از $100,000 آمریکایی می باشد. شرح بیشتر در این گزارش.
طراحان این موتورسیکل برقی و قیمتی می گویند که ویکتور پیشرفته ترین موتورسیکل در بازار است. مارک ترومن، بنیانگذار و رئیس شرکت آرک در رابطه چنین میگوید:
محفوظترین، پاکترین و دوامدارترین است و سرعت موتورسیکل فوق‌العاده را دارد.
موتورسیکل ویکتور در فابریکه مرکزی شرکت آرک که در بریتانیا موقعیت دارد با دست ساخته شده و بخش‌های عمده آن از مواد مخلوط کربن تهیه شده است.
سبک است و فقط 220 کیلوگرم وزن دارد. بسیار نیرومند می باشد و مسافت طولانی را طی می کند. اگر شما به حیث یک موتورسیکل از آن استفاده کنید، با یک بار چارج می توانید مسافت 321 کیلومتر را طی کنید. و شگفت‌انگیز این است که در ظرف 45 دقیقه چارج می شود. بنابراین از موتورهای برقی بهتر است. شرکت های نامدار و با اعتبار مانند جگوار، لندروور در شرکت ما سرمایه گذاری کرده و این کار نشان دهنده برنامه چندین ساله ما می باشد که در جریان چند سال آینده شرکت آرک را به پیش خواهد برد.
همچنان در لباس هوشمند مخصوص که برای راننده موتورسیکل طراحی شده، تکنولوژی پیشرفته حسی به کار رفته و در صورت روبرو شدن با خطر می لرزد و راننده را آگاه می کند و منافع دیگر نیز دارد.
نظریه لباس حسی که به شما واکنش نشان می‌دهد بسیار خوشم آمد. فکر می‌کنم وقتی شما موتورسیکل را می‌رانید حالت خوشایند را ایجاد می‌کند و موی بدن شما استاده می‌شود.
کلاه محافظتی سه حالت دارد، از جمله حالت خوشایند و لذت بخش که به راننده اجازه می‌دهد از طریق تکنولوژی حسی موسیقی پخش کند. همچنان در بخش عقبی کمره دارد و راننده می‌تواند عقب خود را نگاه کند. این شرکت در نظر دارد تا در نخستین سال فروش 400 اراده از این موتورسیکل تولید کند.
دفتری کارکون که دیر وقت شکایت کوي چې د دفتر ودانه ډیر ګرمه یا ډیر یخی. اوس انجینران د داسې ودانه په جوړولو کار کوي چې د کارکون کولر یا سرسم یخی او ګرم شي. نو تفصیل ریپورت.
انجینران هڅه کوي چې د هوایی ډګرونو، ښوونځیو او اداري دفترونو ودانې داسې جوړې کړي چې په دغو ودانیو کې د کارکوونکو کسانو اړتیاوې تر ډېره حده په نظر کې پکې ونیول شي.
زه یې حسي ودانۍ بولم. داسې محیطي جوړښتونه دي چې په داخل کې روان وضعیت حس او درک کولی شي.
څېړونکي په دې کار کوي چې په بازار کې موندل کېدونکي سنسرونه په ودانیو کې ځای پر ځای کړي چې د کارکوونکو لپاره آرام محیط رامنځته او د کار مؤثریت زیات کړي.
دغه سنسر د سترګو لکسي څخه وضعیت حس کوي.
کچره تاسو له کمپیوټري کار څخه په کاغذي ورق متکی کار ته مخه کړئ چې ډیر رڼا ته اړتیا لري، د سترګو کسي د رڼا په وړاندې نور هم پراخيږي، چې د ماشين د زده کړې د الګوریتم لاري عکس العمل خي او نور رڼا تولیدوي.
نور سنسرونه کولی شي د پوستکي رطوبت، حرارت او د زړه ټکان کشف کړي. دغه معلومات مصنوعي ذکاوت ته وایي چې کارکونکي څه ډول احساس لري.
د افرادو بدن حرارت په درکولو سره موږ په ودانه کې سړه او توده هوا عیارولی شو.
د دغه میز په شان حساس فرنیچر چې سنسرونه په کې ځای پر ځای شوي دي، هم د هوا د حالت په بدلولو سره مناسب کاري چاپیریال رامنځته کوي.
موږ په میز باندې د تودوالي او یخوالي او روښنايي اسانتیاوې ځای پر ځای کړي چې د ګرمولو او سړولو مرکزی سیستم ته اړتیا کم شي.
کارکونکي کولی شي په څوکۍ کې د خپل ناستې مناسب وضعیت، رڼا او د حرارت درجه په خپلو کمپیوټرونو کې پروګرام کړي. لهغه ورسته د ماشين د زده کړې د الګوریتم لاري کمپیوټرونه د کارکونکو لارتیا سره سم وضعیت عیاروي. له دغه ډول میزونو څخه اوس په دفترونو کې کار اخیستل شروع شوه دي. سیډونکو وایي پراتلونکو 15 تر وکلنو پورې به د ډیرو دفترونو ودانې په هیڅکونکو ودانې بدل شي.
په سنگاپور کې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د همکارۍ سازمان په ورستۍ سرمشیزه کې د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال مایک پینس د دغه سازمان د غړو هیوادونو سره ژمنه وکړه چې امریکا به د ډیجیټل ټکنالوژیو په برخو کې پانګونه کوي. نور تفصیل پرې کوو.
د روبوکاپ له روبات سره آشنا شئ. د پولیسو دغه روبات د آسیا د جنوب ختیځو هیوادونو د همکاري د سازمان د غړو د سرمشریزي د امنیت لپاره جوړ شوی دی، چې په سنگاپور کې د ټکنالوژي د پرمختیا نمونه هم ګڼل کیږي. دغه هیواد د خاري سیمو لپاره په پرمختللي ټکنالوژي متکی د خاري پلان جوړونې په چاره کې مخکښ دی. امریکایي شرکتونه اوس د فرصت لري چې له سنگاپور او د سیمې له نور هیوادونو سره د زیرکو خاورونو په نامه د همکارۍ د نوي پروګرام لمخي چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس په سرمشیزه کې اعلان وکړ همکاري وکړي.
دغه هڅه به د سیمې په ډیجیټلي تاسیساتو کې د امریکایي شرکتونو لپاره د پانګونې نوې زمینه مساعده کړي، چې په نتیجه کې به یې په جنوب ختیځ آسیا کې اقتصادي ښیرازي رامنځته شي او امنیت به هم ښه کړي.
د زیره خار نظریه د جنوب ختیځ آسیا د همکارۍ د سازمان په غړو هیوادونو کې اوس ډیر عمومیت پیدا کړي، ځکه په خارونو کې د خلکو نفوس په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی او د ټرافیکو له ګڼې ګوڼې نیولې د اوبو د هوا د کیفیت او تر ډیجیټلي خوندیتوب پوری زیات شمیر ستونزې رامنځته کړې دي. د سیمې هیوادونه امریکا ته د زیرک خارونو په ابتکار کې د یو طبي همکار په توګه ګوري.
امریکا اوس هم د نړۍ په کچه د سافټویرونو او د پرمختللي ټکنالوژۍ د تدارکاتو په برخو کې لومړی مقام لري. په همدې خاطر د جنوب ختیځ آسیا د همکارۍ سازمان غړي هیوادونه غواړي پوښي چې له امریکایي شرکتونو سره په څه ډول د زیرکو ښارونو د شبکې پر رامنځته کولو کې همکاري وکړي.
د سیمې د ښارونو د ډیجیټلي تاسیساتو په پراختیا کې د داسې اپلیکیشنونو جوړول هم شامل دي چې د پیسو د ورکولو سیستمونه خوندي کړي. خو یو شمېر شرکتونه کی بیا وای امریکا خای د سیمې له هیوادونو سره په دې برخه کې ډېر مرستونه شکولای.
امریکا د تاسیساتو او ټکنالوژي په برخو کې خپل ستونزې لري او د سنگاپور په کچه هم پرمختګ نه دی کړی.
د ملګرو ملتونو معلومات خای چې په 2050 کال کې بعد نړۍ 2/3 برخ نفوس په خارونو کې ژوند کوي. سنگاپور چې د جنوب ختیځ آسیا د همکارۍ د سازمان مشري کوي، د روان کال د اپریل په میاشت کې په دغه سیمه کې د شپږو زیرک خارونو د شبکې د جوړولو پیشنهاد وکړ. د دغه کوچنی هیواد بیساره پرمختګ ته په کتو سره د جنوب ختیځ آسیا نور هیوادونه هم غواړي د سنگاپور د کامیابۍ تجربه تکرار کړي.
این بود کاروان این هفته. امید است تمام مطالب برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در آخر میخوایم یادآور شوم برای بهبودی برنامه منتظر نظریات و پیشنهادات شما هستیم. برنامه کاروان در صفحه فیسبوک دری پشتو و کاروان صدای آمریکا به طور زنده پخش میشه و شما میتونید نظریات و پیشنهادات خود با ما در میان بگذارید. امید است همیشه با ما همراه باشید. تا بعد، خدا نگهدار.
ویو 360 میں سوات میں ایک اور امن جلسہ، کیا خیبر پختونخوا میں جی ٹی پی کے منظم ہونے کے سائے منڈلا رہے ہیں، اور قبائلی ضلع کرم میں امن آنے کے بعد سیاحت کے فروغ کے لیے جرگے کے فیصلے،
ادھر ہم دیکھے گا کہ کتنا ٹوریزم آتے ہیں، خوبصورت کے لیے آتے ہیں، جدھر درخت ہے، پانی ہے، چشمے ہے، ادھر تو لوگ آتا ہے۔
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں محمد عاطف۔ طالبان کے افغانستان میں برسر اقتدار آنے کے بعد پاکستان میں ٹی ٹی پی کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے، خصوصاً خیبر پختونخوا میں ان حملوں میں تیزی دیکھی گئی ہے۔ موجودہ سال میں اب تک 2 درجن سے زائد دہشت گرد حملوں میں سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں سمیت سینکڑوں افراد زخمی ہوئے ہیں اور ہلاک ہوئے ہیں۔ اس سال سب سے مہلک حملہ پشاور کی پولیس لائن مسجد میں ہوا، جس میں تقریباً 100 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ خیبر پختونخوا میں عام شہری دہشت گردی کے خلاف منظم احتجاج کر رہے ہیں، اور آج ضلع سوات کے کانجو چوک میں اس سلسلے میں ایک بڑا مظاہرہ ہوا ہے، جس میں مقامی افراد کے علاوہ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی، اور وہاں سبھی لوگوں کا حکومت سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ سوات میں دہشت گردی کو ختم کر کے امن قائم کیا جائے۔ طالبان کے افغانستان پر برسر اقتدار آنے کے بعد پاکستان کی ٹی ٹی پی کے حملوں میں جو اضافہ ہوا پاکستان میں، اس پر ہم بات کریں گے آج کے اس پورے پروگرام میں، لیکن پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں سوات کے کانجو چوک میں جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ان سے کچھ بات چیت کی ہے وہاں وائس آف امریکہ ڈیوا سروس کے رپورٹر فیاض ظفر نے۔
جی میرا نام محمد اشفاق ہے اور میں علی گرامہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ جی سر، ہم جو ہے نا وہ امن مظاہرے کے لیے آئے ہیں، یہاں جو ہے نا وہ ٹیررزم جو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، یہاں جو حادثاتی طور پر بھی ہوتے ہیں وہ دھماکے وہ بم وہ بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں بہت سے لوگ آئے ہیں جس میں چھوٹے بچے بھی ہیں، وہ والدین جو ہے نا وہ اپنے ساتھ لے آئے ہیں۔
جی میرا نام محمد شعیب ہے، کانجو سے میں یہاں سے بلانگ کرتا ہوں۔ جی ہمارا تو مین مقصد یہاں پر یہ ہے، ہم کسی بھی پارٹی کسی بھی تنظیم کسی کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے، ہم سوات کے امن کے خاطر یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ہم سوات کے ایک عام شہری ہیں۔ لیکن جس طرح پہلے ہمارے سوات کے امن کو برباد کیا تھا، اس طرح کی سیاحت کو برباد کیا تھا، تو اس کے لیے ہم لوگوں سے جو بھی اعلیٰ حکام ہے جو بھی اس گیم میں شریک ہے، ہم ان کو دونوں ہاتھوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے سوات کو مزید تباہ مت کریں۔ لیکن اللہ کا کیا ہوا پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہمارے سوات کو نظر لگ گئی ہے اور ہمارے سوات میں بدامنی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، کبھی ہمارے پولیس اسٹیشن تباہ ہو رہے ہیں، کبھی ہمارے تھانوں میں جو ہے اور بلاسٹنگ ہو رہی ہے۔
اور اب چلتے ہیں سوات میں ہی، فیاض ظفر وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس کے رپورٹر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ فیاض، تھینک یو فار بینگ ود اس۔ یہ بتائیے کہ کیا مناظر ہیں اس جلسے میں، ابھی یہ جلسہ جاری ہے اور ابھی سے اب سے کچھ دیر پہلے جب ہماری آپ سے بات ہوئی تو آپ نے بتایا کہ لوگ ابھی یہاں موجود ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جلسہ کتنا بڑا ہے، کتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں، اور کیا یہ سب مقامی لوگ ہیں یا دیگر علاقوں سے بھی لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں؟ فیاض کی آواز نہیں آ رہی، ہم فیاض سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ایک طویل عرصے سے سوات کے لوگ وہاں موجود دہشت گرد گروہوں کی کاروائیوں سے متاثر ہیں اور ان کے خلاف احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ اب جب دوبارہ وہاں دہشت گردی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں تو ایسے میں مقامی لوگ پریشان ہیں کہ مستقبل میں ان کی زندگی کے روزمرہ معمولات اور کاروباروں پر ان حملوں کا، اس دہشت گردی کا کیا اثر پڑے گا۔ اور اسی سلسلے میں آپ کو ہم کچھ شارٹس دکھاتے ہیں سوات میں کچھ تاجروں کے، جن کے کاروبار گزشتہ ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے متاثر ہوئے ہیں۔
تقریباً 8 مہینے پہلے تک جو بھی ہمارے ساتھ بکنگ کرتا تھا وہ پہلے اس کے بارے میں پوچھتا تھا کہ میں تو آنا چاہتا ہوں، میں روم بک کرنا چاہتا ہوں، میں وہاں پہ گھومنا پھرنا چاہتا ہوں، وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ تو اتنا تو یہ سینسیٹیو ایک چیز ہے، جو 10 سال پہلے ہوا تھا اس کا امپیکٹ ہم 10 سال میں کلیئر نہیں کر پائے تھے، اور اس کے بعد ابھی تقریباً 7-8 مہینے پہلے اس نے دوبارہ سر اٹھایا تھا۔ تو جب ہم اس کا امپیکٹ مطلب 10 سال پہلے والا ختم نہیں کر پائے تھے، اب دوبارہ یہ سر اٹھا لیا تھا اس نے۔
ٹوریزم بالکل یعنی کہ سوات میں بہت زیادہ کم ہو گئے، کیونکہ پچھلے سال کی اگر میں بات کروں تو پچھلے سال یعنی کہ بہت زیادہ کسٹمر آ رہے تھے پنجاب سے، کیفی کے سے، ہر جگہ سے ہمارے پاس کسٹمر آ رہے تھے۔ اس سال یہ کہ کچھ تو یعنی کہ حالات کی وجہ سے، کچھ سیلاب کی وجہ سے کم ہو گئے، اب یہ ملک کے حالات کی وجہ سے بھی ہمارے پاس یعنی کہ بالکل 0% کے برابر ہے۔
فیاض سے ہمارا رابطہ دوبارہ ہو گیا ہے، فیاض چونکہ جلسے میں ہیں اور وہاں کچھ کنیکشنز کے، کنیکٹیویٹی کے مسائل ہیں۔ فیاض کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ فیاض کی آواز مجھے نہیں آ رہی، آئی تھنک کنیکشن کا ایشو ہے جس کی وجہ سے فیاض کی آواز ہمیں نہیں آ رہی اور کنیکشن بار بار ڈراپ ہو رہا ہے۔ لیکن اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں، اور جو اوور آل کے پی کے میں اور سوات میں دہشت گردی ہوتی رہی ہے گزشتہ ایک دہائی سے زیادہ عرصے میں، اس پر اور اوور آل جو سچویشن ہے سیکیورٹی کی سوات کے لوگوں کی، اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وائس آف امریکہ کے اویس توحید۔ اویس، تھینک یو فار بینگ ود اس۔ پہلے تو اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ اتنی بڑی تعداد میں باہر آ رہے ہیں جیسے آج کے جلسے میں نظر آ رہا ہے، یہ کیا میسج ہے اور یہ کن سیکشنز، کن فیکٹرز کے لیے یہ میسج ہے؟
عاطف، بہت ہی بڑی تعداد میں ہزاروں افراد کا اکٹھا ہونا اور وہ بھی دہشت گردی کے خلاف اکٹھا ہونا، یہ ہم نے ماضی میں نہیں دیکھا۔ یہ ابھی ماضی قریب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ اپر دیر، لوور دیر، آج سوات میں دیکھیے جو اب تک اطلاعات آ رہی ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں۔ اور یہ جو عاطف کانجو چوک ہے، اس کے آس پاس کا علاقہ بڑا سمبولک، اس کی امپورٹنس ہے، سوات کی سمبولک امپورٹنس ہے، کیونکہ دہشت گردی جو طالبان کا راج، سو کال راج شروع ہوا تھا، وہ منظم طریقے سے اسی علاقے میں ہوا تھا، بالکل جو جڑا ہوا ہے ہمارے سٹرڈ ایریا سے، پشاور سے اور دوسرے علاقوں سے۔ یہاں پر قبل کا ایک راستہ ہے جس جگہ پہ آج مظاہرہ ہو رہا ہے، ایک مٹا ہے، یہیں سے دہشت گردی شدت پسندی شروع ہوئی تھی۔ 2.5 کلومیٹر پہ ڈیری امام کا مدرسہ ہے جو بلڈوز کر دیا تھا سیکورٹی فورسز نے جب آپریشن کے بعد۔ اس مدرسے پہ ملا فضل اللہ جو ٹی ٹی پی کا سربراہ تھا، سوات کی ٹی ٹی پی کا سربراہ تھا، وہ یہاں سے آپریٹ کرتا تھا، طرح طرح کے کمانڈرز تھے، میرے اتنے دورے ہوئے ہیں، یہاں پہ وہ دہشت تھی جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو آج جو ہزاروں کا مجمع ہے، جس کے اندر پشتون تحفظ موومنٹ بھی ہے، جس کے اندر اور ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں، نیشنلسٹ پارٹیز، اے این پی کے لوگ ہیں، تو یہ بیسکلی تو یہاں کے نوجوانوں کا مجمع ہے، اور وہ اس کو کہتے ہیں پشتو کے اندر اوسلی پاسون، یعنی کہ عوام کی مزاحمت۔ تو یہ جو مزاحمت ہے طالبان کی، یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے۔ اسی سوات کے اندر ہم نے بہادر ملالہ یوسف زئی پہ حملہ دیکھا تھا، اسی پہ ہم نے وہ خونی چوک دیکھا تھا جو منگورا، جو کانجو چوک سے ایک راستہ منگورا بھی جاتا ہے، وہاں پر کس طرح انہوں نے قتل کیے تھے، سر لٹکائے تھے۔ تو وہ بربریت کے جو مناظر ہیں، وہ سوات کے عوام کے ذہنوں میں ہیں، نسلوں میں ہیں، اور یہاں سے ایک بڑی تعداد میں نقل مکانی ہوئی تھی لاکھوں افراد کی۔ تو وہ 2009 کے اندر جو نقل مکانی ہوئی تھی، وہ اس کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا مظاہرہ نہ صرف علامتی ہے بلکہ مزاحمتی ہے، دہشت گردی کے خلاف ہے، اور بہت سارے جو ہمیں اطلاعات ہیں وہ سفید جھنڈے لیے ہوئے ہیں، سفید ٹوپیاں پہنے ہوئے ہیں، جو سفید رنگ ہے وہ امن کی نشانی ہے۔
جی، اور جیسے آپ نے کہا ہے کہ نوجوان باہر نکلتے نظر آ رہے ہیں، اور سوسائٹی کے سبھی فیکٹر سے ہر عمر کا آدمی وہاں پر موجود ہے، سبھی سیکشنز کا۔ ایک چیز جو کہ ان مظاہروں میں ہمیں آوازیں بہت سننے کو ملتی ہیں، وہ آوازیں ہیں جو کہ ایک ہسٹورکلی پشتونز یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لینڈ کو، ان کے لوگوں کو فورن جنگوں کے لیے، ان کے انٹرسٹس کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور وہ اب یہ باواز بلند کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تھوڑا سا اگر ہم پیچھے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی سے لے کے اب تک وہاں ایک اس قسم کا بھی سیناریو رہا ہے کہ وہاں ایسی تحریکیں اٹھتی رہی ہیں وہاں سے, جیسے صوفی محمد کی تحریک تھی یا ملا فضل اللہ تھے, پہلے ان کو مقامی آبادی کی سپورٹ حاصل تھی جس کے تحت انہوں نے ایک ریڈیو شروع کیا, چندے اکٹھے کیے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ بھی وہاں بدل رہا ہے کہ نہیں, یہ جو تنظیمیں یا گروہ آ کے اسلام کے نام پر پہلے تو اپنی کاروائیاں شروع کرتی ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ مل گئے, تو یہ جو جلسے ہو رہے ہیں, یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں, کیا یہ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ اب اس قسم کی انتہا پسندی یا انتہا پسندی کی سوچ رکھنے والی تنظیموں کی بھی جگہ نہیں ہے اس لینڈ پہ؟
بالکل بجا کہہ رہے ہیں. دیکھیے جو اس پوری پشتون بیلٹ کے اندر یا خیبر پختونخوا کے اندر یا نارتھ ویسٹ یا شمال مغرب کی جو پوری پٹی ہے, قبائلی علاقے جو ماضی کے تھے جو اب خیبر پختونخوا کے ساتھ جن کا انضمام ہو گیا ہے, خود خیبر پختونخوا کے اندر یہ ایک خوریزی کی ایک تاریخ اس میں ہے پچھلے چار دہائیوں کی, تو ہم اس ماضی پہ تو نظر نہیں ڈالیں گے, لیکن جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک ڈیپ روٹیڈ ہے اور وہ قوم پرست جو جماعتیں ہیں اس میں بھی ہے, مذہبی جماعتیں ہیں اس میں بھی ہیں, کہ یہ جو ماضی کے اندر چار دہائیوں کے اندر جو ان کے لوگوں میں سے جو لوگ تھے یا جو ان پہ مسلط کی گئی یہ انتہا پسندی یا شدت پسندی بقول ان کے, ان سے پورے علاقے کی جو تہذیب ہے, جو ان کی ٹریڈیشنز ہیں, ان کو بہت نقصان پہنچے. یعنی کہ جرگے کے اندر دھماکے, خودکش ہونا, مساجد میں دھماکے ہونا, ملک جو ایک ٹریڈیشنلی ایک انفلوئنشل سمبل ہوتا تھا اس کا ختم ہو جانا اور اس کے سامنے ایک شدت پسند مذہبی رہنما کا کھڑا ہو جانا, تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو تہذیب ہے اور ہمارے جو تمدن ہے اور ہمارا جو کلچر ہے اس کو تباہ کر رہا ہے. تو ایک تو وہ بات ہے, اور دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ عاطف کہ اب یہ عکاسی کر رہا ہے کہ جی یہاں پہ طالبان کی جگہ نہیں ہے, یہاں پہ شدت پسندی اور عسکریت پسندی کی جگہ نہیں ہے, اور دوسرا اس کے خلاف ہم مزاحمت کریں گے. میرے اتنے یہاں پہ ان علاقوں میں دورے ہوئے ہیں, شمالی وزیرستان کے اندر بھی یہی تھا معاملہ, جنوبی وزیرستان میں تھا, باجوڑ کے اندر تھا, محمد ایجنسی کے اندر تھا, جہاں پہ لٹرلی طالبان کا راج تھا, کہ اب جو طالبان کی جو واپسی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ان عناصر کی واپسی کیوں ہوئی, تو ایک بڑا کوئسچن مارک ہے کہ بھائی, تو اس کے اندر پھر ظاہری بات ہے کہ بات ہوگی پاکستان کی حکومت کی, پاکستان کے اداروں کی, اسٹیبلشمنٹ کی, کہ آپ کہ کیا یہ جو آپ کی جو ڈسیشن تھا کہ آپ سمجھ رہے تھے کہ افغان طالبان جب کابل پہ قبضہ کریں گے اس کے بعد آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا کہ پاکستان دشمن عناصر جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ افغانستان کی سرزمین سے بقول ان کے کہ آپ پر حملے کریں ان پہ قابو پا لیں گے, تو وہ مسئلہ بھی نہیں ہو گیا, کیونکہ ہمیں ماضی میں یہ پتہ ہے کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان اور القاعدہ ان کا ایک گٹھ جوڑ تھا نظریاتی بنیاد پہ بھی, اور جب امریکی اتحادی افواج کا جو آپریشن تھا پورے اس علاقے کے اندر دہشت گردی کی مہم میں, اس کے اندر بھی ایک گٹھ جوڑ تھا, تو اس گٹھ جوڑ کو اتنے آرام سے تو نہیں توڑا جا سکتا. افغان طالبان نے بڑا ہی کردار ادا کیا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ پاکستانی طالبان کو نکالیں گے وہاں سے یا ان کے خلاف آپریشن کریں گے تو کہیں وہ داعش میں نہ چلے جائیں, اور وہ اپنے ماضی کے ساتھیوں کے خلاف اتنا بڑا اقدام کیوں کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بہت زیادہ اس سوچ کو جنم دے رہا ہے کہ مستقبل کے اندر ان علاقوں کے اندر آپ ایک بہت بڑا آپریشن نہیں کر سکتے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ فار ایگزامپل کہ اس پورے معاملے کا اثر کیا ہوگا مستقبل پہ, تو میرا ماننا یہ ہے کہ یہ دو طرفہ ہوگا. طالبان کو جیسے آپ ابھی کہہ رہے تھے, طالبان کو یہاں پہ اپنی جڑیں مضبوط کرنے کا موقع نہیں ملے گا, جو ماضی میں جیسے ان کو سپورٹ تھی, ایک طبقے سے سپورٹ تھی جس کا خمیازہ ایک مقامی آبادی نے بھگتا, اب ان کو یہاں پر ڈیرہ بسانے میں مشکلات ہوں گی.
مزاحمت یہ کہہ رہے ہیں کہ مشکلات ہوں گی اب, اور نظر آ رہا ہے کہ مقامی لوگ اب ان تمام چیزوں کے خلاف ہیں کیونکہ وہ دہشت گردی سے بھی تنگ آ چکے ہیں, وہ ان طویل آپریشن سے بھی تنگ آ چکے ہیں, وہ ایک سیکیورٹی سچویشن سے بھی تنگ آ چکے ہیں کیونکہ ان کی زندگیوں پر اس کا براہ راست اثر پڑ رہا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں, اگر جس طرح سے ہم نے آج بھی دیکھا اور اس سے پہلے بھی چند بڑے مظاہرے ہوئے ہیں, کیا یہ میسج سٹیٹ کو اور اس کے اداروں تک پہنچ رہا ہے, اور اگر پہنچ رہا ہے تو سٹیٹ اور اس کے ادارے کس قدر سنجیدہ ہیں اپنے ان اقدامات کے لیے جو ان کو اٹھانے ہیں؟
بالکل عاطف, بالکل پیغام پہنچ رہا ہے. یہ جو 10,000 لوگ پردیر ڈور دور دیر بجوڑ اور یہ سوات کے آج جو اجتماع ہے اداروں کا, وہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ وہ طالبان کے خلاف مزاحمت کریں گے, اور ساتھ میں اس کی جو ایک امپلیکیشن ہوگی جس کی آپ بات کریں وہ بھی ہے کہ منظم آپریشن جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا, کیونکہ یہ لوگ میرے تجربے کے مطابق وہ یہ لوگ نقل مکانی اب نہیں کرنا چاہتے, اس کرب سے نہیں گزرنا چاہتے, اس اعصابی تناؤ کا شکار نہیں ہونا چاہتے, دربدر نہیں ہونا چاہتے. میں آپ کو ایک بتاؤں کہ جو میں نے ایک بزرگ سے میں ملا تھا کئی برس پہلے, اور وہ کہتا ہے کہ میں نے وادی کو اجڑتے ہوئے دیکھا, میں نے ہر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا, میں نے اپنے دوست کے بچے کو اپنے اس کے جو جنازہ تھا اپنے کاندھے پہ اس کا لاشا رکھا, وہ سب میں نے برداشت کیا, لیکن جو کرب اور جو اعصابی تناؤ مجھے نقل مکانی میں ہمیں کرنا پڑا لاکھوں افراد کو سوات کے, وہ سب سے بڑا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے واپس آ کر, اور بڑا انفلوئنشل وہ بزرگ ہیں, انہوں نے کہا ہم نے اپنی پرکھوں کی قبروں پہ جا کے یہ عہد کیا کہ اگر اب طالبان آئیں گے تو ہم مزاحمت کریں گے, اور نہ ہم نقل مکانی کریں گے, اپنے وادی کو نہیں چھوڑیں گے.
میں سمجھتا ہوں لینڈ نہیں چھوڑیں گے. اویس, مجھے ریپ اپ کرنا ہے, اس سے پہلے سوات میں تمام تر مظالم تمام تر مسائل کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت ہی اسٹرانگ جو ہمیں وہاں چیز نظر آتی ہے وہ ہے ریزسٹنس, جس کی علمبردار ملالہ یوسف زئی ہیں. ملالہ اور باقی جو ریزسٹنس ہم دیکھی ہم نے سوات میں, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس نے وہاں کے لوگوں کو کیا ہمت دی ہے؟
بہت زیادہ, یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ ملالہ یوسف زئی کا طالبان کے خلاف مزاحمت دینا, ایک اسکول کی بچی جو ہے وہ ڈائری لکھ رہی ہے, اور اس کے بعد کس طریقے سے اسکول وین میں اس پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے, اور اس کے بعد اس نے پوری دنیا کے اندر, ایک ہوتا ہے نا کہ بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی تاریخ کو بدل دیتے ہیں, تو ملالہ یوسف زئی کی جو مثال ہے اس نے بھی سوات کی تاریخ کو نہیں بلکہ یہ جو دہشت گردی کی لہر تھی اس کے خلاف مزاحمت کی تاریخ کی جو ایک ہوتی ہے نا لیئر, اس پہ چڑھا دی ہے, اور وہ میرے خیال میں دم توڑتی نظر آتی, چاہے کوئی اس پہ تنقید کرے اس کی تعریف کرے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہم ہزاروں لوگوں کی مزاحمت دیکھ رہے ہیں ان علاقوں کے اندر, اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ عکاسی وہ بھی کر رہا ہے ان افراد کی بشمول ملالہ یوسف زئی کے جنہوں نے طالبان کے ظالمانہ دور میں ان کے خلاف مزاحمت پیش کی تھی.
اویس, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا.
بہت شکریہ.
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے, ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں, عام لوگوں کی خاص کہانیاں.
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی, تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں, اور وہ نیکی کیا ہو
جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں.
مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا.
لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں.
اکثر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں, اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں.
آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر, مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں, پانی بھرتی ہے.
ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے.
میں ہوں لوفر مغل,
سمن خان,
سادیہ زید رانجھا,
عمر فاروق,
چدرائیڈار,
گیتی آرانی,
مرتضیٰ زہری.
ہم ہیں وائس آف امریکہ.
خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع کرم میں دو روز قبل فائرنگ کے مختلف واقعات میں 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں بیشتر کا تعلق شیعہ کمیونٹی سے تھا۔ اس تازہ واقعے کے بعد مرکزی شہر پاڑہ چنار اور دوسرے علاقوں میں کشیدگی کے باعث سیکیورٹی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ قبائلی ضلع کرم میں ایک طویل عرصے تک فرقہ واریت، پرتشدد واقعات اور دہشت گردی ہوتی رہی ہے، لیکن اس تازہ واقعے سے پہلے جب وہاں حالات کچھ بہتر تھے تو علاقے میں ناخواندگی اور غربت کے باوجود وہاں کے مقامی لوگوں نے اپنے علاقے کے قدرتی حسن سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں سوچا، اور اس بارے میں وہ عمل بھی کر رہے ہیں۔ وہ اپنے علاقے کا امیج بدلنا چاہتے ہیں۔ ہمارے نمائندے عمر فاروق نے اس فرقہ وارانہ دہشت گردی سے کچھ عرصہ پہلے اس بارے میں ایک جرگے کی کاروائی دیکھی تھی، اسی کا احوال دیکھیے اس رپورٹ میں۔
سڑک کے درمیان دائرہ بنا کر بیٹھے یہ مرد حضرات علاقے کے ایک اہم مسئلے پر جرگہ کر رہے ہیں۔ روایتی طور پر قبائلی معاشرے میں تمام اہم مسائل جرگے کے ذریعے ہی حل کیے جاتے ہیں۔ 4 سال پہلے کرم کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد آج بھی یہاں کے بہت سے مسائل کے فیصلے نہ صرف جرگے میں ہوتے ہیں بلکہ رہائشی ان فیصلوں کو مانتے بھی ہیں۔ آج یہ قبائلی رہنما پہاڑوں پر درختوں کی کٹائی کے مسئلے پر بات چیت کرنے کے لیے جمع ہے۔
یہ پورے لوگ ادھر بیٹھا ہے، یہ مسئلہ پہاڑی کا ہے، جو لوگ درخت کٹا رہا ہے، یہ خود ہماری جو مسائل ہے قومی، جو قبائل کا مسئلہ ہے، یہ ہم لوگ خود کر رہے ہیں، رواج ہے ان پر۔ یہ لوگ بیٹھا ہے کہ کسی نے درخت کٹا ہے، اس نے خود یہ رواج کے اندر یہ ایک جرمانہ رکھا ہے۔
جرگے میں فیصلہ ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص درخت کاٹ کر پہاڑوں کے قدرتی حسن کو نقصان پہنچائے گا تو اس پر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ جرگے کے کامیاب فیصلے کے بعد قبائلی مرد روایتی رقص کے ذریعے اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ مقامی رہائشی ساجد الرحمن کہتے ہیں کہ علاقے کے قدرتی حسن کو محفوظ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ مستقبل میں اسی وجہ سے سیاحت کو فروغ مل سکتا ہے۔
آپ لوگ خود گیا ہے، عمر یا اسلام آباد گیا تھا، ہم لوگ بھی زیادہ گیا ہے، ٹور پہ ہم لوگ جا رہا ہے، ادھر ہم دیکھے گا کہ کتنا ٹورزم آتے ہیں، خوبصورت کے لیے آتا ہے، جدھر درخت ہے، پانی ہے، چشمے ہے، ادھر تو لوگ آتا ہے۔ یہ ہم لوگ اس کے لیے نہیں کاٹے کہ ہمارے علاقہ سر سب خشک ہے اور اچھی لگتا ہے، تو یہ کٹ ہو جائے گا تو پھر کیا آتا ہے؟ جانور نہیں آتا ہے تو انسان کیا کر رہا ہے؟
مقامی آبادی کی خواہش ہے کہ علاقے میں سیاحت کے فروغ کے لیے مناسب سہولتیں اور انفراسٹرکچر تعمیر کیا جائے۔
یہاں پہاڑ بہت خوبصورت ہے، سب کچھ ہے، مگر راستے ٹھیک نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ہمارے لیے سڑک ٹھیک کرے، راستے بنائے تو حالات بہتر ہوں گے۔
روڈ رتبوخی لیارا رتبوخی دیواجہ حوالے سرمو دا وختل غاڑ۔
پشاور سے آنے والے ایک سیاح جواد یوسفزئی کا کہنا ہے کہ یہاں سرسبز پہاڑ، خوبصورت آبشارے اور قدرتی حسن ہے، اور علاقے میں امن و امان کی صورتحال بھی بہتر ہو رہی ہے۔
اچھا، سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے یہ ایک کنفلکٹ زون رہ چکا ہے، یہ جگہ جو ہے شیعہ سنی فسادات جو ہے وہ یہاں پہ ہوتے ہیں۔ طالبانائزیشن یہاں پہ اتنی نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے سیکٹ وار جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اب جو ہے چونکہ یہ لوگوں میں اویئرنیس آ چکی ہے تو یہ سیکٹ جو ہے کنفلکٹ بھی بہت کم ہو چکے ہیں۔
ساجد الرحمان کہتے ہیں کہ سیاحت ہی ان علاقوں میں غربت کم کر سکتی ہے۔
پہلا فائدہ ہمارا ذہن میں تو یہی ہے کہ ٹوریزم ادھر آتے ہیں، ہمارے لوگوں کا کاروبار تو چل رہا ہے، کیونکہ ادھر ایک ہوٹل کھولے گا یا ایک میڈیکل روڈ پر کھولے گا یا ایک شاپنگ مال کھولے گا تو ٹوریزم آتا ہے، ادھر سے خریدنا پڑے یا ہوٹل میں آ کے کھانا کھائے گا، چائے پیے گا، یہ تو ہمارا فائدہ ہے۔
خیبر پختونخوا ٹوریزم ڈپارٹمنٹ قبائلی اضلاع کے انضمام کے بعد یہاں سیاحت کے فروغ کے لیے کام کر رہا ہے۔ ادھر علاقے کے لوگوں کے مطابق سیاحوں کی توجہ اور دلچسپی اس علاقے کی طرف مبذول کرانا تب تک ممکن نہ ہوگا جب تک کرم ضلع کے بارے میں عمومی تاثر کو بہتر نہیں کیا جاتا۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، قبائلی ضلع کرم۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا. facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک لیے اتنا ہی, محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. Thank you.